د لندن نه وشتما د دسمبر 19 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماشام ترو بجو په منځني صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او په دې خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې په زرګونو درسي ټولګي جوړ کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه نور تفصیل درکو. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې اور بند وکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوش کېدو لپاره د پاکستان د نن مظاهرې روانې دي او د امریکا مرستیال ولسمشر د کورونا واکسین وکړ. د خبرونو تفصیل له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا راغلي دي طالبان باید د اوربان لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت دی لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پاڼه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې په ارتباط خپره شوې ده چې دا پیښه پکې غندل شوې ده. د غزنی د والي ویاند وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
په یو کور کې ختم روان د دولت ولسونو سره ټول سیوی دي لویان په وتاکونو کې د مشمن په دروازې مخته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غلې ده او تجارت کړي ده. په ترڅ کې زموږ 15 درس ملکی وادوالو تمرکز جوړ بلوخته د لړې 15 سنه مشمن پر شهادت رسیدلی دي او شل نور زخمیان دي.
دا چاودنه په هغه سیمه کې شوه ده چې د طالبانو تر واک لاندې ده او طالبانو ویلې دي چې دغه پیشه د وی ناچاو دي سرګلولې د انفجار لامل رامنځته شوه ده. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز ویلي چې په وروستۍ لوبه کې د حق خوړل شوی دی. هغه دا خبره پرون د رسمي لوبو د آی سی ای روسي سازمان د یوې لوبې تر بایللو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. مبارز زیاته کړه چې په دوو راوندونو کې د ښه ځلېدلی او ریفریانو دی په کوم معیار بایلونکی بللی دی. باز محمد مبارز پرون شپه له یوه روسي ازبکستاني لوبغاړي ګومسیاکوف سره د مسکو په قربتو په یوه لوبه کې مخ شوی و چې د کمو نمرو په تفاوت لوبه وبایلله. په دوو لومړیو راوندونو کې باز محمد خپل حریف څو واره په ځمکه ووهه خو پر ده هم د سکانو وارونه وشول او همدا لامل شو چې لوبه په کمو نمرو د هغه د سیال په ګټه اعلان شي. دا د باز محمد شپاړسمه مسلکي لوبه وه چې لسې ګټلې او شپږ ځلې دا لوبې بایللې دي. د پښتون خورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې پروس د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې د غولاریونونو د پیل ژغ پورته کړ. هغه خپل ملاتړي او پلویان وغوښتل چې په پاکستان او له هیواده بهر پارځای کې چې شونه وي د علي وزیر د نیولو ضد ژغ پورته کړي. د پېښور پولیسو د ډسمبر په 14 موبایل چې علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه نیولای دی. د سند پولیسوی پر نوموړي د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور دی. غورځنګ دا تور ردوي او وایي د سوله ییز او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر د نیولو پر ضد د احتجاجي لړیو پیل د بلوچستان پښتون میشتي سیمې له چمن شارګوټي وشو. همدغه سیټه صوبې په مرکز کوټه کې د پی ټی ایم پلویانو لاریون وکړ. د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمې سوات په منګوره کې او د دې ترڅنګ په مردان کې هم اعتراضي لاریونونه شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو او په افغانستان کې هم لاریونونه شوي. دا د کابل د اعتراضي غونډې د برخوالو غوښتنه ده. په خوست، کندهار او جلال آباد کې هم د پی ټی ایم د لاریونونو په ملاتړ خلکو لاریون وکړ. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل د کووید 19 واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده تر څو امریکایان خاني شي چې واکسین خوندي دی. متحده ایالاتو د عمومي واکسین لومړی پړاو پیل کړی دی. د واکسین ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر مرستیال ښاغلی پینس وویل
ما هیڅ احساس نکړ علی وو کیرن او ما وغوښتل مخکې لاړ شو او واکسین واخلو او امریکایانو ته ډاډ ورکړو چې د متحده ایالاتونو حکومت د واکسین د تولید د اداري پروسې په ګړندي کولو سره د خلکو په ساتنه کې بیغوري نه ده کړې.
د مایک پینس ترګندونه وی سپین ماړی پر خوندیا او ماسره واکسینونو د اعتماد ترنوم لاندې د واکسینیشن تر ټولو لوی کمپاین پل کړی دی. په امریکا کې د کورونا وایروس پیش په چټکۍ سره زیات شوې دي او د مړو شمېره هم په زیاتېدو ده. په امریکا کې تر اوسه 1,400,000 کسان په کورونا اخته شوي دي چې 312,000 تنه یې مړه شوي دي. او وروستی خبر دا چې روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړنی روسیې عسکر و چې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ په دې لنجمنه سیمه کې د روسیې عسکرو له ډیرو له ډیره کېدو وروسته وشل کیشي. د روسیې دفاع وزارت بیګا خبر ورکړ چې د عسکرې په یوه متنازعه سیمه کې د ماین پاکۍ په ترڅ کې وشل شوی دی. په ناګورنو قرباغ باندې سږ کال په سپتمبر کې توده جګړه پیل شوه چې د روسیې په منځګړیتوب د اوربند تر ټینګښت پورې دواړو خواو ته شاوخوا 15,500 تنه ووژل شول. دا سجرډو سهارنۍ خبری مجله اوري.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4,000 محلي صنفونه جوړ کړي.
د خبرونه په دوام د دې تفصیل اوریدل شي. په غزنی کې مو د ګیلان ولسوالۍ د ټپي شوی ماشومان حال اخیسته.
راکټ پرونه خدای دا د لنګای اوس خیم.
د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشکې دوه لپاره مظاهره شوه.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر
رها کړو رها کړو وزیر
د دې خبري مجلې پورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
که اوس فضل دخته خیلی یار منطقه کار اشاره کار چرته او پلازا جوړه شوې ده اوس د خلک کارونه اسان شوې دي.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې 4,000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سام مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپور په اساس 3,000,000 افغان ماشومان د بیلابیلو عواملو په تیره بیا ناامنیو په سبب له زده کړو محرومه شوي دي. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د یونیسف او طالبانو تر دوه کلونو خبرو وروسته بالاخره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د درسي ټولګیو په جوړولو موافقه شوې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي دا ټولګي د هغو سیمو لپاره دي چې لاسرسی ورته اسانه نه ده او ګڼ ماشومان پکې لزده کړو به برخې دي. په کابل کې د یونیسف ادارې د اړیکو او ولسی مشارکت د څانګې مشر سام مورت ازادي راډیو ته د دې موافقې په اړه وویل.
یونیسف
له طالبانو سره موافقه کړې چې 4,000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4,000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي 680 فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو 4,000 صنفونو له لارې غواړو 1,000 تر 1,000 او 3,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
سام مورت ویل دا درسي ټولګي د افغانستان په درسي نصاب برابر دایریږي. د یونیسف د راپورونو په اساس 3,000,000 افغان ماشومان له تعلیم بې برخې دي. د دې محرومیت تر ټولو لوی عامل ناامني او مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی دی او ورپسې طبیعي پیښې او بېوزلي هم له تعلیم د ماشومانو د پاتې کېدو له مهمو عواملو یادیږي. سام مورت وویل له تعلیم د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. له تعلیمه د نجونو د محرومېدو یو لوی عامل بیا ناسم دودونه او کورني محدودیتونه هم یاد شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د ازادي راډیو د اړیکو سربېره د طالبانو او یونیسف د تړون په اړه څه ونه ویل. د طالبانو سیاسي دفتر هم له یونیسف سره د تړون په اړه څه تبصره ونه کړه. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر اغلی مورټوای له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې له ډیره وخت خبرې روانې وي.
خبرو دوام درلود. پتیره بیا پدی ورستیو کی پدوحه کی حلوره کچه خبری بشوی. بحثونه پدی سرخیدل چی ده طالبانو تر کنترول لنده طولنا نور سخدمت غواری. پا نهایت کی طالبانو یونیسف تا وویل تاسو ولی زموگ ماشومانو تا یوازی ده پولیو ده واکسین دو قطری ورکوی. ولی موگ ده خپلو ماشومانو لپاره استاسو نور خدمات نشو لرلای. هم دا لامل شو چی بحثونه وشی. زموک پا نورو خدمتونو کی ده سخاک اوبا او ده حفظ السهی ده سیستمونو جوراول پا تیره بیا ده کووید نولس وبا پر محل او هم دا چی هر ماشوم و کولایشی تعلیم تا لسرسی ولری شامل دی.
Every child.
UNICEF نیوکه کوي چې په افغانستان کې د تلويخت کلنې جګړې اصلي لوبغاړو د ماشومانو د ساتنې په اړه خپل اصلي دنده نه ده ترسره کړې. د تعلیم حق لا لري عام د ماشومانو ژوند هم روان تاوتریخوالي تر بل هر چا ډېر ګواښلی. په تر ټولو تازه پیښه کې چې یوه بمي چاودنه وه، د جمعې په ورځ په غزني کې 15 ماشومان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس چې د یونیسف په راپور کې ورته اشاره شوې، د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 6500 افغان ماشومان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې دې لوړې کچې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره په یو وژونکې سیمه بدله کړې.
په راپور کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ پر نوې چاودنې ته اشاره شوې وه چې 15 ماشومان ووژل او تر 40 نورې او تر 40 پورې ټپیان کړل. په غزنی کې د ساجر ورو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د دغه ټپي شوی کوچنیانو حال اخیسته.
نوم دې څه ده؟
محمد رسول.
محمد رسول په څه سوی؟
راکټ پراونی خدای.
کوم دې خوش سوی ده؟
دا د لنګای.
اوس څنګه یې؟
اوس ښه یم.
محمد رسول ټپي دی او د غزنی په ملکی روغتون کې ډاکټران پر ټپونو پټي لګوي. دای و کلن دی پرون جمعه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلی کې په بمی چاودنه کې ټپي سوی. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غلې ده او اجاره کړې ده. په ترڅ کې زموږ 15 تنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او 40 نور زخمیان دي.
که واحد الله جمعزاده وای چې په دغه ځای کې دغه زرنج ته چاودنه ورکول سوې ده، نو په دغه پیښه کې د دوو ټپیسو زامنو او یوې وژل سوې لور پلار عبدالقدوس د غزنی په ایمرجنسی روغتون کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ نه ور معلومیږي چې پیښه به د بوشکی ماین د پخوانی سرګلولی او که د کوم بل شي له امله رامنځته سوې وي، خو درنه چاودنه وه.
نما خود بلانی ټپیان دی، دوه می زمن دی، ایوه می لور شهید اسوله، لور می دی سلور کلو، زمن می یو دی اتو کلو، د دبل دی پنځو کلو ده. دغه دی رختي والا رالی اتی بوشکپ کیو ماین کیو، خدای خبر ده چیپ کیو ماین ونه بل نو چی شتاک. زه خپل کور ناس ولم س درپ سو منډم را واخ سپ تی شاو خا ټول څوک ټپیان پراته دی ماشمان څوک شهیدان دی.
عبدالوهاب دا غوجان کلی اوسیدونکی دی. د له دغه پیښې څخه ځوان د ترزوی په ټپي حالت کې د غزنی ملکی روغتون ته راوړی چې وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. دی وایي داسې ښکاره کیږي چې دغه پیښه به د هوان او یا راکټ د ګولۍ د سرګلولې له امله رامنځته سوې وي.
دا چاودنه وه چې په رخشه کې و، د سوداګر شیان خرڅول الکانو د اوس پینو شیو تر اخیستې وه، تېرو نه یې خبر چې راکټ مرمۍ وه که د هوان مرمۍ وه چې دغه تر اخیستې وه تېر د چوبدلې.
وسلوالو طالبانو هم ویلي دي چې دغه پیښه د یوې ناچاو د سرګلولې د انفجار له امله رامنځته سوې. ګیلان د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 130 کیلومتر واټن د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده، خو اغوجان کلی چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې له جنډې بازار څخه چې د دغه ولسوالۍ مرکز دی په 4 کیلومتر واټن شمال لور ته موقعیت لري. اغوجان د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمه ده.
جوان
طریقه پولیس
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
ګیلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
دا سجرډو په روانه خبری مجله کې وړاندې اسلام آباد ته د پاکستانو د سیاسي پلاوی د سفر په اړه ورېدلې شي. په دې ارتباط د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو او همدارس د پښتون غورنی غورځنګ د یو مخکښ خړی علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو شهرونو کې مظاهره شوې ده. په دې اړه به هم واوري. خو اوس اوه بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړه او چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي. د کاونټر 5 په نوم خبرونه په پرونی غنه کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي چې د افغانانو د مهاجرت لړۍ له 40 کلونو راهیسې دوام لري. د افغانستان د نفوس کره شمېر معلوم نه ده. په 1971 میلادي کال کې هڅه وشو چې په افغانستان کې سرشمېرنه وشي، خو د جګړو پیلې دا سبب شو چې بشپړه سرشمېرنه وانه خیستل شي. اوس ځینې وایي چې د افغانستان د نفوس شمېر شاوخوا 15 میلیونه دی، خو دا هم یو اټکل دی. همغسې چې دننه د افغانانو دقیق شمېر څرګند نه دی، له افغانستانه د باندې هم د کډوالو افغانانو شمېر معلوم نه دی. په 2018 میلادي کال ملګرو ملتو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېر شاوخوا 1 میلیون، په پاکستان کې د 1.5 او 2.5 میلیونو ترمنځ، او په نورو 6 هیوادونو کې 1.5 لک وشوت. د خبرونې پر اساس اوس له 1981 میلادي کال را په دیخوا تر بل هر وخت ډیر افغانان هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. دا لیکنه پروند کډوالو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله خبره شوه. تر دې یو ورځ وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه. دغه هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر درولی و. په غزنی کې د چاودنې په نتیجه کې د لسګونو ملکی وګړو مرجوبله، او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا برادر د کتنې په اړه هم ګڼو چاپي او الکترونیک رسنیو لیکنې او راپورونه خپره کړي دي. په خپل د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي چې د ملا برادر او ورسره ملګري پلاوي ته وویل چې په افغانستان کې د تشدد اندازه زیاته ده، او په کار ده چې کمشي تو اوربند ته لاره هواره شي. عمران خان دغه راز طالب پلاوي ته ور یاده کړي چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی، او باید اجازه ورنکړل شي چې ورانکاري عناصر دا پروسه سبوتاش کړي. پاکستان په ځلونو د افغانستان د سولې روانې پروسې ته د ورانکارو د خطر یادونه کړي، خو په زغرده یې نه دی ویلي چې ورانکاري څوک دي.
پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد ته د طالبانو د سیاسي پلاوي سفر د افغان سولې پاړه د پاکستان د تګلارې یو برخه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته شخیده او دا مسله یې یاده کړه. هغه همدارنګه هند تورن کړ چې کله پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې راتلونکی هم زیانمنی شي. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. صفی الله سنګسای په دې اړه راپور لري.
پاکستان ته د طالبانو د پلاوی دوه ورځنی سفر له عمران خان سره په لیدنه پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري جمعه یو کانفرنس ته وویل چې دا سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یو برخه وه.
During the visit, the delegation met with the foreign minister.
د دغه سفر پر مهال د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې، او هم یې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د طالبانو د سیاسي کمیسیون د پلاوی سفر د پاکستان د تګلارې یو برخه ده چې غواړي د بین الافغاني خبرو د منځګړیتوب په لید د افغانستان د سولې په پروسه کې ټولو خواو ته ورسیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر هم په یو بیان کې ویلي ښاغلی خان له طالب پلاوي سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده، او د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لاره هواره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د ډسمبر په 14 اسلام آباد ته رسېدلی و. د صدر اعظم خان د دفتر په بیان کې زیاته شوې چې د جګړې دواړه لوري باید داسې فرصت رامنځته کړي چې په افغانستان کې سوله راشي او پرې نږدي چې دغه بهیر له خنډ سره مخ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لیکلي له عمران خان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ، په پاکستان کې د افغان بندیانو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې. کله یوې خوا پاکستان د افغان سولې د پروسې د منځګړي او اسانچاري امتیاز د ځان بولي، له بلې خوا دا ګواښ هم کوي او وخت په وخت غږ پورته کړی چې ځینې کړی ګواکې دا پروسه تخریبوي. دا وار د بهرنیو چارو وزارت ویاند حفیظ چودري هند تورن کړ، او وی ویل چې که هند له پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ هر ډول پوځي شخړه به په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته جدي زیان ورسوي چې د هغې لپاره به ټول مسؤلیت د هند په غاړه وي.
ښاغلی چودري دا خبرې د جمعې پر ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په پیل کې وکړې چې ډیره برخه یې د خبره په کشمیر کې د هند لخوا د اوربند ماتولو مسالې ته ځانګړې و. هندي چارواکو د چودري د جمعې ورځې د خبرو ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني استیال وزارت د دې اندېښنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستاني مقاماتو دا دریځ او څرګندونې رد کړې وې چې ګواکې د افغانستان د جګړې او لانجې هواری د کشمیر د لانجې په هواري تړلی دی. د افغانستان حکومت په تیره بیا جمهور رئیس غنی کابل ته د عمران خان په وروستي سفر کې له هغه د افغان سولې په پروسه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
پاکستان ته مو د طالبانو د پلاوي د ترسره شوي سفر راپور اورېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه شوي دي. علي وزیر د چهارشنبې پر ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال جلان یوسفزای راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلې د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13 د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلې غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او ننګا مظاهره په مردان کې وکړه او وګورو چې دې سکه یې فرض کاری وزیر رها نکړي شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي سملې غړې علي وزیر د دسمبر په 14 پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچا دایر شوی ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړا دا سیتای کړا دا ظلم یو سره کړا دا او ان سو شي د پی ټی ایم بلګری کیم زوادي ظلم جوتای او سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14 بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20 بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید دا هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومن د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. منګه د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړله او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود و او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جمعت او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه او د شاهرخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرې ایښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات اثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټوبای ده، بعد افغانستان هم په دې لست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې، په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث مالک په صفات باید وپیژندل شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ سو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یوه لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغه غوښتنې تیر نسی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. لاند خبرونه ل ارګه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی دي طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او ل تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې په ارتباط شوې ده چې دا پیښه پکې غندل شوې ده. پرون د ګیلان په ولسوالۍ کې د بي چاودنې پر مهال 15 ماشومان ووشل شول او شل نور ټپيان شول. د پښتون غورنی غورزنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې پروس د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وشول. د غورزنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک لارې د دغو لاریونونو د پیل شخ پورته کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې د تلویزیون کې ښکاره کېدل د کووید 19 ناروغي واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده تر څو امریکایان قانع شي چې دا واکسین خوندې دی. او روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز ویلي چې په روسیې لوبه کې د حق خوړل شوی دی. دا لوبه د بایلو ده. او اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
زمانم ګلالې د کونړ ولایت اوسیدونکو ما
دلته چې پراغلی مرچان
دلته ولالو ګزر سودا مې پکارو
هر وخت دلته راځي.
او هر وخت دلته راځي.
څنګه دلته سودا دغه بازار کې خده خنه ده؟
او دلته خده خده بدنه د سودا خلوم غمیشم دلته راځو هر شی پیدا کیږي ګزر سہولت دي.
ځینې خلک وایي چې په دغه پلازو کې او په دغه بلل منځلو کې ډېر قیمته وي ځکه چې ګرځو او دغه د ګرځېدا قیمت هم دوی د موږ په لباسو په سودا کې خلک
نه ولا داس خبر باز زین کشته ولا نشته مونته داغه نه چې سره بل خاطر لا چې د زمون کورون ته لګزر نه جوړي مونږ ته غنیمت دي.
دا چې په لازو بلند منزلو نو مثلا سودا ده پکې مارکیټ د هر څه د څومره سہولتونه خلکو ته جوړ کړي.
ولا ډیر سہولتونه دي ځکه چې د هر چرته مارکیټونه جوړ شول خلک سرګردانه نه خلاص دي. ډیر ګرځېدو را ګرځي ځکه چې اوس شرایط هم دغه رقم دي نو اوس ډیر خدي خاصه خو بيخي خدي ځکه چې خزي په اسانۍ د کور نه وزي.
دې تحصیل د چکل راځي په اسانۍ سره هر څه پیدا کیږي.
هر څه پیدا کیو پم دې مارکیټونو کې پم دې پلازاو کې هر څه پیدا کیږي خلک درته ولا قیمتونه خدي مناسب دي بدنه ده.
خار ته تک څنګه ځینی وخت به د خار ته تک خسته ډیر مشکله وي بیروبار
وازی خبر ده چې خار ته تک په دې شرایطو کې ډیر سخت دی او ازدام د موټر ده بل هغه مصرف او ما موټر چې نسی تر خار پر زی هغه نه هم دلته چې ورکی اسانه درته تمامي او ډیر خدي
یعنی هم بیا هم د سغختین کې نور داس پلازی جوړ شي اسان تیوي جوړ شي خلکو ته
وازی خبر ده. وازی خبر منطقه کې وصف زلخته خدي یار منطقه کې یار شارک کې یار چرته یو پلازا جوړ شوی ده اوس خلک کارونه اسان شي دغه آنلاین پروګرامونه خو بيخي خدي خو ځکه چې نور دنیا ورس ورس په مخ زی او زمونږ ملک ورس ورس شاته زی نو دا شین چې جوړ شي خو معلوم در سہولتونه زیات دي خلکو ته پر ډیر ارزښت شته.
ډیر مننه کوم ورجانې
خوښ کوم خدام خوشاله.